مز په وسلو کې د کاریدونکو پلاتینیم موادو د لمنځوړلو موافقه وځندېږي.
سمګه غلازاده رادیو اوري په مزار شریف کې درې ورځنۍ صنعتي تجارتي او زراعتي نندارتون پرانستل شوی چې د افغانستان پر کورنۍ او زراعتي او لبنیاتي محصولاتو سربیره د منځنۍ آسیا وارداتي تولیدات هم پکې نندارې ته ایښودل شوي. مجیب رحمان حبیبزای د نندارتون ته ورغلی او دا راپور یې برابر کړی.
په مزار شریف کې د بلخ صنعتي تجارتي او زراعتي او درې ورځنۍ نړیوال نندارتون پرانستل شو. دا نړیوال درې ورځنۍ نندارتون د زراعتي پراختیا د صندوق په مالي مرسته او د افغانستان د تجارت او صنایع خونی په همکارۍ پرانستل شوی دی. په دې نندارتون کې څه باندې سل غرفې نندارې ته ښودل شوې دي چې پکې د شمال زون د ښځو لاسي صنایع، د بلخ ولایت زراعتي او لبنیاتي محصولات او د منځنۍ آسیا هیوادونو وارداتي تولیدات هم پکې نندارې ته وړاندې شوي دي. د بلخ ولایت د تجارت او صنایع خونی مشر آرشونسی وایي چې لاده نندارتون څخه یې د پرانیستې هدف داده ترڅو کورنیو زراعتي او تجارتي محصولاتو ته بازار پیدا کړي او د ښځو سوداګرو اقتصادي وضعیت پراختیا ومومي. یونسی پاړه وایي
و هدف نمایشگاه ما همی بود که تا ما چطور بتونیم حمایت و تشویق از تولیدات داشته
باشیم. موږ هدف لدین نندارتون څخه دا و ترڅو موږ وکول شو چې له کورنی محصولات او تولیداتو او لاسي صنایعو څخه ملاتړ ترسره کړو او دوی ته په کور دننه بازار پیدا کړو او همدارنګه هڅه کوو ترڅو د سوداګرو ښځو د پانګونې سطح زیاته شي او د دوی اقتصادي وضعیت نور پراختیا ومومي. د آرشونیستي په خبره چې اوس مهال په هیواد کې د نامنیو له امله د کورنۍ پانګونې سطح راکمه شوې او موږ غواړو چې د دا ډول نړیوالو نندارتونونو په جوړولو سره افغان سوداګر په کور دننه پانګونې ته وهڅوو. په مزار شریف کې په دې نړیوال جوړ شوي نندارتون کې علاوه پر دې چې څه باندې سلو غرفو کې د زراعتي محصولاتو او لبنیاتو نمونې نندارې ته ایښودل شوي، له دې سلو غرفو څخه یې شل غرفې د بلخ ولایت د سوداګرو ښځو تجارتي محصولاتو ته ځانګړې شوي دي. دا ښځې وایي چې خپلو لاسي صنایعو ته د بازار موندنې په خاطر راغلي او دا ښه موقع ده چې وکولی شي یو نړیوال یا هم دایمي مشتري په کور دننه پیدا کړي چې د قرارداد په ترسره کولو سره به په متواتر ډول دوی تولیدات بازار ته وړاندې کوي. ماری مشفق یو له همدې سوداګرو څخه ده. هغه د دا ډول نندارتونونو د مؤثریت په اړه وایي: دا نندارتون زیات تاثیرات لري او کله چې دلته راځو له مختلفو سوداګرو سره آشنا کیږو او کولی شو چې مختلف قراردادونه ترلاسه کړو. د یادولو ده چې د بلخ صنعتي تجارتي او زراعتي دا نړیوال نندارتون د مزار شریف په سینا سټیډیوم کې جوړ شوی او تر درې ورځو نورو به دوام پیدا کړي. مجیب رحمان حبیبزای، ازادي رادیو، مزار شریف.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي. شایدا لغزنی نه په خپل سمس کې لیکلي طالبان باید په دې پوه شي چې پردای کټ تر نیمو شپو وي. اظهار لخوست نلیکي د طالبانو مشران خپلواک نه دي او هیڅ خپل صلاحیت نه لري. یوسف سمسور لیکي د طالبانو هغه مشران چې په پاکستان کې اوسي چې افغان حکومت سره د سولې خبرې وکړي نو یې د پاکستان حکومت زنداني کړي یا د امریکا په هوایي حملو کې پنهښ شي. اسلامیار د پکتیا له جانیخیل ولسوالۍ څخه لیکي: له افغانستان سره د پاکستان مرسته په شوروا کې زهر اچول دي. دا زهر که طالبانو وخوړل که افغان حکومت. او مجیب الله افغان د روزګان ولایت له چورې ولسوالۍ نه لیکي: پاکستان نه غواړي په افغانستان کې سوله راشي او هغه طالبان چې د افغانستان د حکومت سره سوله کوي نو دوی یې بندیان یا مړه کوي. قدر منوریدونکو، د خبرونې په وروستۍ برخه کې یو تاسو دوه اونیز پروګرامونه لومړی تاندې څانګې او ورپسې نیمه نړۍ وړاندې کوو.
د ځوانانو خپرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
درنو اوریدونکو سلام. په دې تاندې څانګه کې پردې غږیږو چې ولې یو شمېر ځوانان ډېر وخت ټولنیزو شبکو ته ورکوي. دا ټولنیزو شبکو ښېګڼې او بدګڼې څه دي او ځوانان څنګه کولای شي له دې شبکو ګټوره استفاده وکړي.
مخله دې خپل مخ خلاص وینځي، موبایل خلاص کړه چې تر فیسبوک کې څنګه وي تازه دي.
سوشل میډیا کې باید موږ کوشش وکړو چې مثبت شان خبرو کړو.
پریک دې چې دا شان وي، اما په پلان کې نه وي.
ټولنیز شبکې چې اوس مهال ډیر ځوانان مصروف کړي ورځ تر بلې زیاتیږي. په افغانستان کې مشهورې فیسبوک، ټویټر او انسټاګرام دي. دغه شبکې خلکو ته دا زمینه برابروي چې بې له سانسور خپله خبره وکړي، د مهمو پیښو خبرونه له خلکو سره شریک کړي، انځورونه ویډیوګانې خپرې کړي، نوي ملګري پیدا کړي او له نورو خلکو سره په لیکلې او غږیزه بڼه خبرې وکړي. دغه شبکې ورځ تر بلې نوې اسانتیاوې رامنځته کوي چې مینهوال او کارونکي ډیر شي. همدې اسانتیاو ته په کتو سره اوس ډیر ځوانان ټولنیزو شبکو ته ورمات شوي او خپل ډیر وخت هلته تیروي. ځینې خو یې په استعمال کې تر دې حده افراط کوي چې خپل کارونه او درسونه ورته پرېږدي، خو په ټولنیزو شبکو کې غیر حاضري نه کوي. په همدې سبب اوس په ډیرو هیوادونو کې پر دې بحثونه کیږي چې څنګه کیدی شي ځوانان د ټولنیزو شبکو له ډیر استعمال څخه راوګرځوي او د ژوند لومړیتوبونو ته یې متوجه کړي. په پیل کې به د یو شمېر ځوانانو خبرې واورو چې دوی ولې ټولنیزې شبکې کاروي.
نوم مې نقیب الله غم شریک دی او فیسبوک په دې خاطر کاروم چې بلخو زموږ ډېر دوستان چې دي په خارج کې اوسېږي، د هغې سره په مسنجر کې بعضې وخت کې چټ کوو نو مصرف پې ډېر کم راځي.
زما نوم حمید روشن دی. ځینې استادان ما سره د فیسبوک له لارې اډ دي، سی په ادبیاتو کې، سیاسي برخو کې زه هغوی فالو کوم او د هغوی مختصرې نظریې چې هغوی د فیسبوک او د ټویټر له لارې نشروي یا خبروي هغه زه تعقیبوم او د هغوی څخه زه ډېره زده کړه کوم.
زما نوم سمیع الله منتظر دی. په فیسبوک کې زه خپل سیاسي موضوعات ګورم او ځینې لنډې لیکنې خپل زه شیر کوم ملګرو سره.
ارواپو استاد زیولحق شمس وایي زموږ ټولنه د یو ورو بدلون په حال کې ده، ځکه انټرنیټ او ټولنیزو شبکو ته د ځوانانو تمایل ډیر شوی او ډیره یې دا ښه ګڼي چې له دې لارې خپل احساسات او خبرې له نورو سره شریک کړي.
زمون ټولنه لیاو اړخه د ځینو ټولنپوهانو او روانپوهانو له نظره د بدلون په حالت کې ده، نه ډیره زړه پاتې شوې ده او نه نوی شوې ده. په دغه جریان کې یو ډیره عظیمه خلا منځ ته راتللی شي. خلا په څو ډولونو منځ ته راتللی شي. د هغې جملې نه یو داده چې په هغو کاذبو غرایزو باندې سړی اخته کیږي چې فکر کوي دغه بوختیا چې دلته دی لري یا دغه تمایل چې دلته دی لري یا دغه ډول مصروفیت ښه محصول لري د ژوند لپاره یا ښه شی دی لږ تر لږه داسې ارزونه. او له بل اړخه تخنیکي مسایل هم شته دي، دا اسانتیاوې لري، آزادی لري، د کولی شي په دې خاطر چې خپل غوښتنې پکې ارضا کړي او ډول خپل ویناوي وکړي بل سانسور فکر وکړي چې ډیر مخاطبینو سره شریک دي، د خبره تاییدي یا د خبره اوري یا خپل زړه سوړ کړي خپل وقته کړي، د ټولو لپاره کېدلی شي دغه ډول بوختیاوي ډیر شي.
د نورو هیوادونو خلک په ټولنیزو شبکو کې ډیر وخت خپل افکار له نورو سره شریکوي، خو په افغانستان کې بیا د نورو له احساساتو سره ډیر مخ کیږو. ځینې لیکي نن خفایم، ځینې بیا د خپل ناروغۍ کیسه کوي او یو شمېر نور بیا خپل شخصي مسایل او احساسات د ټولنیزو شبکو بازار ته راوړي. دا دوی ته مداوي چې خلک خواخوږي ورسره وخی، حال دا چې په مجازي نړۍ کې دې ډول احساساتو او شخصي مسایلو ته ډیر ارزښت نه ورکول کیږي. استاد زیولحق شمس وایي که څه هم په ټولنیزو شبکو کې هر څوک ازادي لري چې هر څه ووایي، خدای دا ښه ګڼي چې ځوانان خپل شخصي مسایل تر ټولنیزو شبکو را ونه رسوي.
مثلا زه د پغمان په تپه باندې ولاړ مې منظور مې اخیسته دی، هلته لیکم چې تپه او زه دا یعنی اوس څه شی غواړي وخوي ورسره، د دې پوښتنې لپاره هیڅ هم ځواب نه لري. یعنی فکر کوي چې نهایت ډیر هوښیارم چې وي د خبرو کولو لپاره یو زمینه ولري، هغه به ووایي چې ما غوښتل چې خپل ملګرو سره خپل انځور خپل احساس شریکم. د هغه وخت ولې دا احساس څومره اغیز لري او څومره اړتیا ورته شته، د دې لپاره هیڅ چا فکر نه دی کړی او نه کیږي ورته. معمولا یو دلیل دا چې دا ډیر شخصي دي، زه اوس شخصا غواړم داسې فکر لرم دا کار وکم، اما اجتماعي رسالت دی که مهم دی. هر یو کس یو اجتماعي رسالت لري، اجتماعي رول لري. دا په دې خاطر چې موږ ته ښودل شوي نه دي، زه فکر کوم چې زما احساسات مهم دي چې زه یې وښیم. ولا ما نن جوس کلی دی، دا انځور دی. یعنی دا شیان ښودل فکر کوم فوق العاده پوچي ښیي اصلا د ژوند. که دغه ځوانان زموږ لږ د خپل د اجتماعي او ټولنیز ژوند لپاره یو ډول شعور ولري، استدلال ولري، کېدی شي دا شیان شریک نه کړي، کېدی شي یو بل شی شریک کړي.
رضوان الله شپون هغه ځوان دی چې ټولنیزې شبکې ډېرې کاروي، خو نوموړی د یو مقصد په خاطر دا کار کوي. هغه وایي د یو ملګري یې د وینې بانک لري، کله چې د کوم ناروغ وینه په کار شي اعلان یې په ټولنیزو شبکو کې خپروي او له همدې طریقه داسې خلک پیدا کوي چې ناروغ ته وینه ورکړي. شپون هم دا ډول ځینو اړو کسانو ته د ټولنیزو شبکو له لارې مرستې هم راټولوي.
اول کوشش کوو هغه لیست کې کسان وګورو چې موږ ته مخکې نه راکړل شوی دی، ملګرو ځان ثبت کړی دی، که هغې کې بیا نوي بیا پوسټ کوو، بیا هغه پوسټ هغو ملګرو سره شریکو چې هغوی زیات خلک یې ګوري. بغیر د هغې نه مثلا ځینې داسې کسانو چې مثلا یو استاد د علومو اکاډمۍ چې هغه د پښتورګو په تکلیف اخته و، هغه دپاره د مرستو ضرورت و، نو د هغې لارې نه منگ غگوک تقریبا لپینزه تر شپک زارو ڈالر پور آغا تمرست تر حطول شولا دا طول برکت تا سوشل میڈیا
تاسی با همی اشمرزوانان پا مجلسونو او غندو کلی دلی وی چه موبایلون ورسرا وی او پا مجلس که دا خبرو پر زای پا طولنیز و شبکو کی مصروف وی دو اخپلو نیزدی کسانو تا دوم رپام نکا وی لکه پا طولنیز و شبکو کی چه خپل حضور ورتا مهم وی خو عبدالواحد رزوانزای وی زوانان باید دا دی شبکو دا استعمال لپاره یو ځانګړی وخت وټاکی
ځینې ځوانان له خوبه راپاسېدلې نه مخکې له دې چې خپل مخ خلاص وینځي موبایل خلاص کړه چې تویتر او فیسبوک کې څه نوې تازه دي دا زموږ ډېری ځوانان په دې ستونزه باندې اخته دي او دا مشکل شته خود هر یو ځوان به خامخا یو مصروفیت لري نو خپل مصروفیت سره سره دی د خپل فیسبوک د استعمال لپاره یو معین او مشخص وخت وټاکي چې زه به د ورځې یا په څلور ساعتونو کې دوه ساعته یو ساعت فیسبوک استعمالوم
ښاغلی شمس وایي هغه ځوانان چې ټولنیزې شبکې ډېرې کاروي یو وخت پرې روږدي شي او بیا که د لږ وخت لپاره هم ټولنیزو شبکو لري شي د آرامۍ احساس نه کوي ځکه دوی د حقیقي شخصیت پر ځای هغه شخصیت ته ډېر ژمن وي چې په ټولنیزو شبکو کې لري
ورسره ډېر جدي احتیاط منځته راتللی شي چې کېدلی شي خلک فکر وکړي که زه نن فیسبوک کې ونوسم نو دا زما لپاره ډېر یو غټ تاوان دی زما د هویت لپاره زما د شخصیت لپاره زما د خبرو لپاره اصلا چې زه څوک یم او ماته خلک په تمه دي هلته هغه څوک ولي به زما سوال لاندې راشي که زه ونوسم او زه چې کوم پیغامونه ورکوم دا ډېر ممتاز دي دا که وړاندې نه شي هغه به وي یا زه چې کوم شیان تعقیبوم او ګورم هغه شیان به پاتې شي ډکه نن تعقیب نه کوم یو ډول خلا ځان کې احساس کی د هایډګر د فلسفې په رڼا کې ځینې شنون کې داسې وایي چې د ټکنالوژي رول په دغه سټورونه کې چې مونږ غونډه ده اصلا ډیر یو کاذب رول برجسته دی تر مثبت رول پورې صحیح ده چې خلک یو بل پورې تړل کیږي یو بل پورې سرعت به واخلي نظم به واخلي او دقت به منځ ته راشي اما په دې خاطر چې زمونږ د ژوند ډېرې برخې خلا لري د ټکنالوژي ډېر هغه منفي خواص هم په دې خلاو کې راځي ډکه کیږي او زمونږ د شخصیت هغه مختلفې برخې چې باید په مثبتو خواصو باندې ډک شي وي متاسفانه په منفی خلاو باندې ډکیږي
په ټولنیزو شبکو کې ډیر وخت تیرول او هر څه لوستل د انسان ذهني تمرکز ګډوډوي ځکه هر شیبه ډیر او نوي موضوعات مخې ته راځي چې ذهن یې کله په یوې موضوع کې مصروف وي او شیبه وروسته بیا بلې خواته ځي په دغسې حالت کې د انسان ذهن پاشل کیږي او یو ثابت حالت نشي خپلولی د استاد ضیاءالحق شمس په باور ټولنیزې شبکې که له یوې خوا عمومي تمرکز منځته راوړي له بلې خوا د انسان فردي تمرکز له منځه وړي
هغه موضوعات چې تاسو څلور ساعته په دې شبکه کې لرئ دلته داخلیږي ټول پکې یو ډول عمومي تمرکز منځته راوړي د فرخوندۍ مسله ډېره جدي په همدې وه د ته ورته مسله ډېر مهم په همدې وو چې یوه قضیه په ټولو رسنیو کې تقریبا د ټولو اړخونو له خوا نه عکس العمل ښودل کېږي دا تمرکز منځته راوړي اجتماعي تمرکز په شخصي لحاظ باندې کېدلی شي ما مختلفو ځایونو ته بوځي چې هغه زما کوم ضروري متمرکز حالت دی چې باید دا ولرم هغه حالتونو ته ما ډېر پرې نږدي یو شاعر خبره مې د شعر دنیا ته بیا دی یو سیاسي شخص پاک لوند خبرې کول مې یو بل ډول انعکاس او خبرګون ته بیا په دغه ټوله کې سره کول شي هم اجتماعي تمرکز منځ راوړي هم شخصي تمرکز د منځ وي
رضوان الله شپون په دې باور دی ک ل ټولنیزو شبکو څخه هدفمند استفاده وشي ګټه به ډیره وي هغه وایي ځوانان باید هڅه وکړي چې د منفي موضوعاتو پر ځای مثبت مسایل مطرح کړي او له دې لارې خلک ښو کارونو ته وهڅوي